السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سپېده د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان ولسمشر نن د هند په امرتسر کې د هند له صدر اعظم سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو محصل اعدام کول و غندل. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د تایوان ولسمشر ته ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمن اعتراض وکړ. د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدانو یې د حلب په ختیځ کې د طارق الباب سیمه نیولې ده. په پیل کې له ناجیې صافی نه د افغانستان خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان ولسمشر د امریکا له منتخب ولسمشر څخه په ټلیفوني اړیکه کې غوښتي چې افغانستان ته راشي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې چې سبا په هند کې جوړیږي ګډون کوي، او د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د پلي کولو اجرایي کمیټه وایي چې د حزب اسلامي د 300 بندیانو لیست د څېړلو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته استول شوی. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه په ټلیفوني اړیکه کې غوښتي چې افغانستان ته سفر وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا منتخب ولسمشر ټرمپ هم د ولسمشر غنی دغه غوښتنه منلې، او له ښاغلي غنی نه هم غوښتي چې امریکا ته سفر وکړي.
دا اړیکه له ټرمپ څخه نیولې شوې ده، او ولسمشر ته د امریکا ته د ورتګ د دعوت ورکړې ده. همدارنګه د افغانستان ولسمشر هم ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان څخه د لیدنې دعوت ورکړې چې دواړه منل شوې ده. دواړه طرفونه
جمهوری ریاست وایي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ولسمشر غنی سره په دې ټلیفوني اړیکه کې په دواړو خیزو اړیکو او تل تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې چې سبا په هند کې جوړیږي ګډون کوي. د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چخانسوري نن ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلي غنی د متحده عربی اماراتو له سفر وروسته په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره هند ته ځي. هند به سبا د آسیا زړه یا د استانبول پروسې د شپږم کانفرنس کوربه وي. افغان حکومت وایي له تروریزم سره د مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمدا دازل د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې پرې خبري وشي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو محصل اعدامول وغندل. د دغه کمیسون یو غړي احمد یا لنګنین نن ازادي رادیو ته وویل چې هیڅوک حق نه لري چې د محکمې له حکم پرته څوک مجازات کړي.
هر قتل چې له هر منبیت خوی د قوانینو لرعایت اولو پرته تر سره شي هغه په عمدی قتلونو کې راځي. هیڅوک هم حق نه لري د قانون لموجب پرته څوک د چا ژوند واخلي.
د میدان وردګو سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فیض الرحمن په نوم یو ځوان چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل و په چک ولسوالۍ کې په دار وځړاو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دې اعدام د انګیزې په اړه د دوی څېړنې پیل شوې دي. او د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د توافقنامې د پلي کولو اجرایوي کمیټه وایي چې د حزب اسلامي د 300 بندیانو لیست د څېړلو لپاره عدلی او قضایی ارګانونو ته استول شوی. د دغه کمیټې رئیس اکرم خپلواک نن ازادي رادیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به دغه لیست ولسمشر غنی ته واستول شي.
د 300 د بندیانو لیست د اسلامي حزب لخوا موږ ته سپارل شوی ده، چې هغه به د عدلی او قضایی او امنیتي ارګانونو د څېړلو وروسته د یوغوی منظم راپور جلسمار جمهور رئیس ته وړاندې کیږي.
نوموړي وویل چې له څېړنو وروسته به یوازې حزب اسلامي پورې مربوط سیاسي بندیان له زندانه خوشې شي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
سلامونه. چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د تایوان ولسمشر ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمانه اعتراض وکړ. پیکینګ نن پر واشنگتن ټینګار کړی چې د واحد چین پالیسۍ تجمن پاتې سي او د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکو د خرابېدو مخه ونیسي. دا اعتراض وروسته لاغه سوی چې ډونالد ترامپ د تایوان له ولسمشر سره پر ټلیفون خبرې وکړې. له دې سره ترامپ له څلورو لسیزو راهیسې د امریکا روانه ډیپلوماسي ماته کړه او له چین سره یې د اختلاف پیدا کېدو خطر رامنځته کړ. د ترامپ ډلې د دسمبر پر دوهمه په یوه بیان کې خبر ورکړ چې د تایوان ولسمشر تای اونګ وین ترامپ ته په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي وویله. په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو څرګنده کړې چې د امریکا او تایوان ترمنځ نږدې اقتصادي، سیاسي او امنیتي اړیکې شته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له قبله ویل شوي چې وایي چینایي رسنوی ته ویلي دي چې دا ټلیفوني اړیکې د تایوان لخوا یو کوچنی چل و، خو ویلي دي چې دوی ګمان نه کوي دا د امریکا د پالیسۍ بدلون څرګند کړي. چین تایوان د خپلې خاورې یوه برخه ګڼي. د سوریې حکومتي ځواکونو او متحدینو یې د حلب په ختیځ کې د طارق الباب سیمه نیولې ده. دا خبره په سوریې کې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکې ډلې او حکومت دواړو کړې ده. د نن ورځې دا پرمختګ په دې معنا دی چې د سوریې حکومت د حلب ښار شاوخوا 60% برخه له حکومت ضد اورپکو څخه بیرته ونیوله، او هم یې په حلب کې د حکومت تر واک لاندې لویدیځو برخو او د دغه ښار د هوایي ډګر ترمنځ د لوی سړک کنټرول اخیستی دی. په همدې حال کې نن په مسکو کې د روسیې د دفاع وزارت ویان پر بریتانیا انتقاد کړی چې په دغه محاصره سوي ښار کې ملکي وګړو ته لازمې بشري مرستې نه دي کړې. د وای په سوریه کې د جګړې پر مهال بریتانیا یو ګرام اوړه، یو ټابلیټ درمل او یا یو دانه کمپله د ملکي خلکو سره مرسته ونه کړه. د دغه روسي چارواکي تر څرګندونو یو ورځ دمخه د بریتانیا د صدر اعظم تریزا می له قوله ویل شوی و چې وای روسیا په حلب کې ملکي وګړو ته د بشري مرستو د رسولو په مخ کې خنډ جوړوي. په یو بل خبر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریې بحران له پوځي لارې نه هواریږي. سرګی لاوروف پرون د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره د ایټالیا په پلازمینه روم کې د خبرو پر مهال دا څرګندونه وکړه. سرګی لاوروف وایي
не существует военного решения сирийского конфликта. Мы
دوی د سوریې شخړې پوځي حل لار نه لري. موږ د سوریې پلوی نړیوالې ډلې په ملاتړ هم د همدې نظر څخه پلوی کوو، خو له بده مرغه د دې ډلې ټول غړي د دې دریځ څخه چې په دې اړه پوځي حل لار نشته آماده نه وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم خبریالانو ته ویلي چې له خپل روسي سیال سره خبرې کړي چې د راتلونکو اونۍ په سر کې به په ژنیو کې سره وګوري او پر دې به بحث وکړي چې دغه نظریات څه نتیجه ورکولای شي. دوی وایي دواړه لوري په دې باور دي چې د سوریې د بحران د له منځه وړلو لپاره د ډیپلوماتیکو هڅو دوام اهمیت لري. ایران وایي د امریکا د کانګرس لخوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړي قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک سوه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون وویل دا مسله به د ایران حقي کمیټې ته راجع کړو چې د اټومي موافقې د عملي کولو لپاره ګمارل سوې ده. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د امریکا مشرانو جرګې د رایو په اتفاق سره د پنجشنبې په ورځ هغه قانون تصویب کړ چې پر ایران د لسو نورو کلونو لپاره د بالستیک توغندیو او له بشري حقونو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه تمدیدوي. دغه قانون امریکا ته زمینه برابروي پر هغو کمپنیو بندیزونه وضع کړي چې له ایران سره تجارت کوي. اوس به دغه قانون د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته ولېږل سي. د سپینې ماڼۍ ویان اریک شولز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې اټکل کوي چې ولسمشر اوباما با دا قانون توشیح کړي. د خبر نو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان ولسمشر نن د هند په امرتسر ښار کې د هند له صدر اعظم سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ کې د یو محصل اعدام کول وغندل. دغه محصل د وسلوالو طالبانو لخوا اعدام سوی.
کله چې مخالفین دغه قانون نسي په هغه ورځ ورباندې د اعدام حکم صادروي.
د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړې د تطبیق ګډه کمیټه وایي چې یوازې هغه سیاسي بندیان له زندانونو خوشي کیدونکي دي چې دوسیې نه لري.
هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق العبد مسله یې نه وي، هغه نه وروسته جلالت مآب جمهور رئیس په دې اړوند باندې د هغوی د خوشي کېدلو په اړوند اقدام کوي.
د اورزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نورو کلونو په نسبت د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي دي. نور مسایل هم څېړو. په دویمه نیمایي کې 219 پروګرامونه اوریدلی سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند په امرتسر ښار کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودی سره پر ځینو مسایلو خبرې کوي. دوی به د اسیا زړه په کنفرانس کې برخه اخلي. ښاغلی غنی تر دې مخکې په متحده عرب اماراتو کې د خطر لاندې د فرهنګي میراثونو د ملاتړ په غونډه کې څرګندونې وکړې. هغه نن له ځینو افغان سوداګرو او پانګوالو سره هم وکتل. عصمت څاروان په سټوډیو کې دی او نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او هند مشران به نن ماښام د هند په امرتسر ښار کې په دوه اړخیزو اړیکو وشخی شي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی په امرتسر کې د افغانستان په اړه په آسیا زړه کانفرنس کې ګډون وکړي. په دې کانفرنس کې د 24 هیوادونو وزیرانو او یا جګپوري استاسي برخه اخلي. په دې غونډه کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي. د افغانستان د ولسمشر ویاند هارون چخانسوري د دې غونډې د هدف په اړه آزادي رادیو ته وویل:
افغانستان په تیرو دوه کلو کې په سیمه کې او په نړۍ کې د افغانستان د ملي منافعو پر اساس خپل رابط د ټولو هیوادو سره ټینګ کړی دی او د ټولو هیوادو سره نیک رابط غوښتی دی او افغانستان د منطقې د اقتصاد او د منطقې د مخلولو لپاره هم ډېر مؤثر ګامونه اخیستي دي. منطقي پروژې اچولې دي د هغو کې ډېر په مخلولو کړی دی او همدارنګه چون تروریزم یو مشترک تهدید دی ټول ته په دې برخه کې وباسو چې سره کم کولای شي د منطقي هیوادونه د تروریزم سره په ګډه مبارزې کې په امانګي سره کار وکړي او نور اقتصادي منطقوي پروژو باندې به هم بحث وشي تر څو د ټولو هیوادو د اقتصادي ګټه او وګړو ته مور شي. دا د اتصال د آسیا د افغانستان یو بل هغه د آسیا زړه چې ورته وي هغه محوریت پیدا کړی دی چې نور هم پیاوړی شي او د منطقې او د آسیا د اتصال نقطه.
د دغه کانفرنس په دورشل کې تیرونه د آسیا زړه کانفرنس له مهمو غړو وغوښتل شول چې د افغانستان په بیا رغونه او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پراختیا لپاره کار وکړي. یو جګپوري افغان ډیپلوماټ وویل افغانستان په سیمه کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د یوې شی تعریف شوې تروریستي ضد ستراتیژي وړاندیز کوي. په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی وایي د آسیا زړه کانفرنس غړو حکومتونو موافقه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې پر نه لاسوهنې د عمل لپاره پکار ده چې له تروریستانو سره مبارزه وشي، د تروریستانو پناه ځایونه ویجاړ کړل شي او دا ومنل شي چې تروریزم نړیوالې سولې او امنیت ته ګواښ دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلولو طالبانو لخوا د یو محصل اعدام کول وغندل. دغه کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل هیڅوک حق نه لري چې د محکمې له حکم پرته څوک مجازات کړي. د میدان وردګ د ولی ویاند وایي چې د جمعې پر ورځ وسلولو طالبانو په چاک ولسوالۍ کې د کابل پولیټکنیک پانتون یو محصل اعدام کړی دی. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو لوري په عام حضر کې د یو محصل اعدامول عمدي قتل وباله. د دغه کمیسیون غړي احمد ضیا لنګری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې له قانوني موجب پرته څوک ووژني.
هر قتل چې له هر منبع څخه وي د قوانینو له رعایتولو پرته ترسره شي هغه په عمدي قتلونو کې راځي. دا غیر قانوني قتل دی. هیڅوک هم حق نه لري د قانون له موجب پرته څوک د چا ژوند واخلي.
د میدان وردګو سیمه چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ د فیض الرحمن په نوم یو ځوان چې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د څلورم کال محصل وو په چک ولسوالۍ کې په دار وزړاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پوهنتون د دې محصل د اعدام په اړه خبره شوې عکسونه ښیي چې مخپټي وسلوال په دار د زړول شوي فیض الرحمن له جسد عکسونه اخلي او خلک یې ننداره کوي. وسلوالو طالبانو د روان کال د سرطان په میاشت کې په فراه ولایت کې هم د استیناف محکمې یو قاضي له تښتونې وروسته په خاکي سفید ولسوالۍ کې اعدام کړی او هم یې د اسد په میاشت کې په همدې ولایت کې د ملي اردو 15 سرتیری اعدام کړل. په عین حال کې د میدان وردګو د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي رادیو ته وویل د دوی معلومات ښیي چې دا ځوان د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د استخباراتي مسؤل ډاکټر میرویس او د هغه د ملګري مصباح د وژنې په جرم د طالبانو لخوا اعدام شوی.
عبدالرحمن کاملا یو بیگانه شخص و نه دولت سره هیڅ سره رابطه نه درلوده، محصل و او زده کړې کولې، خو کله چې مخالفین دغه ځوان نسی په هماغه ورځ ورباندې د اعدام حکم صادروي او په سبا یې د جمعې په ورځ 2 بجې په د چک ولسوالۍ سیوه سیمه کې په عام مازر کې اعدام کیږي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د پوهنتون د دې محصل د اعدام د انګازې په اړه د دوی لخوا څېړنې پیل سوي. د میدان وردګو ولایتي شورا له حکومت غواړي چې د عامو خلکو په تیره د زده کوونکو او محصلینو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د میدان وردګو چارواکي وایي حکومت ژمن دی چې د عامو خلکو امنیت خوندي کړي، خو د دوی په خبره ځینې وخت صحرایي محکمې په هغو ځایونو کې کی کیږي چې دولتي حاکمیت پکې کمزوري او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې زیات وي.
و مردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو محصل اعدام کول و غندل. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دې محصل د اعدام په باب دوی څېړنې پیل کړې دي. د کابل د دینی عالمانو شورا وایي هغه څوک چې د اعدام په نوم همدی قتلونه کوي ځای جهنم دی. عبدالبصیر حقانی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د صحرایي محکمو او همدی قتلونو مخنیوي وکړي. له شغلی حقانی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اعدام د حکم په اړه پوښتنه کړې ده.
د اسلام مبارک دین د اعدام حکم ورکوي، لیکن خپل ځان ته شرایط لري. اعدام ست دی، د اعدام له انکار نه چې څوک انکار کوي دا صریح آیت او د خدای جل جلاله حکم نه انکار کوي. لدینه مونږ انکار نه سکولای، اما په خپل شرایط باندې دي چې هغه شرایط څه شي دي، هغه فقه او احادیث او تفاسیر ټول واضح کړی دي. نو په افغانستان کې مونږ تاسو ته واضح ده چې د صحرایي محکمې ډیرې سوي دي او کیږي، او په دې کې د حکومت قصور دی چې باید د صحرایي محکمو مخه ونیسي. ولې حکومت عاجز دی په دې کې؟ مونږ تاسو دې شاهد یو چې په صلحاو واقع ده چې سوي دي، اما حکومت په غو کې عاجز راغلی ده. شریعت خود چې یو شای نه ده چې ته په لار کې سړی راونیسو، په لار کې ځوان کا او اعدام کا او مړی کا او نوم پی باندې کېده، دا شریعت حکم پی باندې کړی. شریعت ډیر فراخ دین دی او د اسلام دین وړکی دین نه دی، او هر څه لپاره ځان ځان ته حقوق ټاکلي دي. نو صحرایي محکمې دې مونږ تاسو په ملک ډیرې سوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون دغه قتل یا دای دام وغند او دای امدی قتل وبل امدی قتل څه ډول قتلونه یې؟
نو امدی قتل خو دې ته وایي چې یو سړی جرم اونه لري. شریعت دا واضح کړی ده چې یو سړی جرم اونه لري او تا هغه بغیر له کوم جرم نه، بغیر له کوم اساس نه قتلوي، دې ته قتل عمد وایي او دا عمدن قتل کول دي.
د اسلام له نظره هغه کسان چې په خپل سر باندې خلک دا مې څو حکم د هغو کسانو لپاره قاتلینو لپاره؟
الله رب العزت فرمایلی دي په قران کې، ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الله رب العزت ویلی چې یو مسلمان قتل که عمدن قصدن قتل که جرم نه درلود، د دوی جای جهنم دی، د همیش لپاره جهنم ورته الله رب العزت تعین کړی دی.
د کابل د دینی عالمانو شورا مشر عبدالبصیر حقانی و دو ویل چې هغه څوک چې د اعدام په نوم په لوی لاس قتلونه کوي ځای جهنم دی. وسلوالو طالبانو په میدان وردګ ولایت کې یو محصل اعدام کړی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په میدان وردګ کې دغه محصل اعدام کول و غندل. د وسلوالو طالبانو ویاند ویلي چې د دې محصل د اعدام په باب دوی څېړنې پیل کړې دي. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د موافقې د تطبیق ګډه کمیټه وایي چې د حزب اسلامي یوازې هغه سیاسي بندیان له زندانونو خوشي کېدونکي دي چې جنایي او حقوق العبد دوسیې نه لري. د ګډې کمیټې مشر ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي د شاوخوا 400 زندانیانو لست افغان لوري ته سپارلی دی. تفصیل د یوسف خان زادران په راپور کې.
په داسې حال کې چې د حزب اسلامي د بندیانو په ډله کې د نورو وسلوالو مخالفینو په جنایي جرمونو د ښکېلو کسانو او د قاچاق اوړونکو د خلاصېدو اندېښنې څرګندېږي، حزب اسلامي او افغان حکومت دا اندېښنې بې ځایه بولي. د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه لیک د تطبیق د کړې کمیټې مشر اکرم خپلواک وایي چې حزب اسلامي د 400 بندیانو د خلاصېدو لیست افغان حکومت ته سپارلی، خو په دې اړه ټولې عدلي او قضایي څېړنې کېږي. نوموړي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې افغان حکومت یوازې د سیاسي بندیانو په تړاو اقدام کوي.
300 د بندیانو لیست د اسلامي حزب لخوانه موږ ته سپارل شوی ده چې هغه بعد عدلي او قضایي او امنیتي ارګانونو د څېړلو نه وروسته د یوغوی منظم راپور جلسمات جمهور رئیس ته وړاندې کیږي، او د یوغ منظم راپور د څېړلو نه وروسته هغه بندیان چې سیاسي بندیان وي او په جنایي او نورو جرمونو کې داخل نه وي او حق العبدي مسله یې نه وي، هغه نه وروسته جلسمات جمهور رئیس د یوغوی د خوشکدلو په اړوند اقدام کوي.
دا اکرم خپلواک په مشرۍ د ګډې کمیټې د نږدې یوې نیمې میاشتې رئیس د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک د عملي کېدو په تړاو هڅې پیل کړي دي. د افغان دولت او حزب اسلامي غړو لخوا جوړه شوې دا کمیټه له حزب اسلامي څخه د تحریمونو لرې کولو په دندو، د هغوی د کدرونو ګمارلو، له زندانونو د حزب اسلامي بندیانو د خوشي کولو، د دوی د کډوالو راستنولو ته زمینې برابرولو او ګڼو نورو برخو ته کار کوي. ښاغلی خپلواک وایي چې په دې ټولو برخو کې کار روان دی، خو دی وایي چې د بندیانو د خوشي کېدو ته ډیر کار شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي که د حزب اسلامي د غوښتنې له مخې ځینې بندیان خوشي کېږي، هغه باید حق عبدی جرایم ونه لري او باید په دې اړه پریکړې یوازې محکمې وکړي. د دغه سازمان مشر لال ګل لال ازادي راډیو ته وویل کدا یوازې سیاسي مخالفین وي باید هم خوشي شي.
که چیرته دا خلک د حقوق العبدي جرمونو مرتکب شوي وي، دا نه قانون خلاصولی شي او نه بل څوک خلاصولی شي. خو که چیرته حقوق العبدي داوي ونه لري او حقوق الله دا و چې دوی نیول شوي وي په زندانونو کې پراتي، په دې نوم باندې چې دوی سیاسي مخالفین دي، زه فکر کوم چې دا د دوی سیاسي حقونه نقض شوي تر اوسه پورې، او دا خلک بدون د کوم عذر نه دا باید پرېښودل شي تر اوسه پورې. دوی هم د سیاسي فعالیت اجازه ولري، هم په دې افغانستان کې چې دوی خاوره ده
له دې سره د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی مشر او په ګډه کمیټه کې د دغه حزب استازی محمد امین کریم وایي دوی په دې لیست کې شاوخوا 400 کسان چې دوسیه یې جنایي او حق العبد نه دي مشخص کړي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ورته یو اقدام کې حزب اسلامي د دولت بندي شوي کسان ورده مخ آزاد کړي دي.
موږ په هماغه لومړی ورځو کې چې تفاهم لیک لاسلیک کېده، د دولت کسان چې له موږ سره په جبهو کې وو آزاد کړي دي. شمیر یې ډېر لږ وو او تر دویم امر پورې له حزب اسلامي سره د بندیانو په حیث څوک نسته.
هغه هیله لري چې دا پروسه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې بشپړه شي. د افغانستان د زندانونو امنیتي مرستیال محمد عارف احمدي وایي چې دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ټول شاوخوا 28,000 بندیان موجود دي. حزب اسلامي بیا وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دا مهال حزب ته مربوط شاوخوا 2,600 بندیان له افغان حکومت سره دي چې خلاصېدو ته یې کار روان دی.
یوسف خان زدران رپور را کاوه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره پرون پر دوه اړخیزو اړیکو او له ټوریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د موضوع په اړه احمد شبر د ولسمشر له مرستیال ویاند و خان مینپال سره خبرې کړې او لومړی د دې ټلیفوني مکالمې د جزئیات په باب ورڅخه پوښتنه کړې ده.
د افغانستان ولسمشر او د امریکا منتخب نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ پر څو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کړې دي. چې لومړی هغه د ډونالډ ټرمپ د افغانستان طبیعي منابع سره اشاره بللي، او په دې برخه کې د امریکا د دولت همکاري د طبیعي منابعو پر سر د پانګونې لپاره د امریکا د حکومت آمادګي ښولې ده. همدارنګه د تروریزم په برخه کې چې افغانستان او امریکا د یو ستراتیژیک امنیتي تړون په چوکاټ کې مبارزه کوي، دا مبارزه یې مهمه بللې ده. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ لخوا پر دې مبارزې باندې ټینګار شوی دی، او د امریکا د دولت هر ډول همکاري ته چمتووالی ښول شوی دی. د تروریزم پر څرنګوالی باندې چې ځینې هیوادونه لا هم د تروریزم ملاتړ کوي او تروریزم ته په تفکیک باندې قایل دي، د صوبت په نامه باندې پر دې باندې هم بحث شوی دی. د افغانستان د امنیتي قواوو وړتیاوې سایر شوي دي، او په دې برخه کې د امریکا نوی منتخب ولسمشر تعهد کړی دی چې د افغانستان د امنیتي قواو سره د ملاتړ د دوی د تجهیز او روزنې په برخه کې به امریکا هڅې زیاتوي.
مینه پال صاحب، د کومو موضوعاتو ته چې تاسو اشاره وکړه د دې تفصیل ورکړل شوی دی؟ مثلا د تورسانو د تفکیک په برخه کې جزئیات خپره شوي دي او یا په جزئیاتو دواړو مشرانو خبرې کړي؟
پر جزئیاتو باندې خبرې شوي دي، ولې هغه هیوادونه معلوم دي چې تورسانو ته په شوه باد باندې قائل دي. نو په دې برخه کې د دواړو ولسمشرانو دریزی ہوتی ہے اور پری مانا شی تروریزم پہار جائے کی پہار ڈولا و پہار انوال شی پہ دوستر مبارزہ ہوشی.
تیر اونی د پاکستان سر اعظم نواز شریف ڈونالڈ ٹرمپ ته ټلیفون وکړ او د دواړو مشرانو سره خبري وکړې. ولسمشر اشرف غنی هم ډونالډ ټرمپ ته زنګ وهلی دی او کنه ټرمپ له ولسمشر سره خبري کړې؟
دا اړیکه له ټرمپ څخه نیولې شوې ده او ولسمشر ته د امریکا ته د ورتاګ د دعوت ورکړې ده. همدارنګه د افغانستان ولسمشر هم ډونالډ ټرمپ ته د افغانستان څخه د لیدنې دعوت ورکړې چې دواړه منل شوي دي د دواړو طرفونو.
او د دغه بلنو جزئیات هم نه دي خبره شوي چې کله ممکن ډونالډ ټرمپ افغانستان ته راشي.
نو جزئیات به وروسته ته روانې کیږي، خو لومړی دا دعوتونه او بلنې منل شوي دي.
د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال و چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ترمنځ د ورستۍ ټلیفوني مکالمې په باب ازادي رادیو ته معلومات ورکول.
خبریاست د اکثرو بی پیلوټ الوتکو یا درونونو وشتل نه یوازې اسانه کار نه دی، بلکې خطرناک هم دی. خو امریکایي او استرالیایي څېړونکو یو نوی اختراع کړی دی. دوی د درون د بی خطر وشتلو لپاره یو وسله جوړه کړې ده. درون باید له نسبتا نږدې واټنه وشتل شي او که چاودیدونکي مواد پکې وي، د هغو وشتونکو ته سخت خطر لري. د درون شل په نوم کمپنۍ درون ګن یا د بی پیلوټ الوتکې ماشین ګن جوړ کړی چې له لیرې واټنه د درون سیګنالونه له فعالیته غورځوي. دا وسله درون نه ویچاړوي، بلکې مجبوروي یې چې یا په مځکه کښینی یا خپل اصلي ځای ته بیرته وګرځي. د درون ګن په وسیله د بی پیلوټ الوتکې د خاوند یا لارښود موقعیت هم څرګندېږي. دا وسله نږدې 6 کیلو وزن لري او سره له دې چې سپکه وسله نه ګڼل کېږي، خو یو تن یې په اسانه وړلی شي. همداراز دا وسله کومې ځانګړې مسلکي زده کړې ته اړتیا نه لري، په تېره بیا د امنیتي چارو کارکوونکي په اسانه استعمالولی شي.
او سم نسیم شفق د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ نانې او رسپانو تر ډیره د آسیا زړه کانفرنس او په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د افغانستان د ستراتیژۍ د وړاندې کولو په اړه مطالب او تبصرې خبرې کړي. چراغ رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د آسیا زړه کانفرنس اصلي تمرکز د افغانستان پر سولې او امنیت دی. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت دا کانفرنس په سیمه کې د ګډو ستونزو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره ډیر مهم بولي. د مطلب لیکوال ویلي چې په دې غونډه کې به افغان چارواکي د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره لیدکاته وکړي او هغوی به وهڅوي چې له تروریزم سره مبارزه باید جدي شي. په مطلب کې راغلي چې په دې کانفرنس کې د هند، چین، روسیې، ترکیه، ایران او سعودي عربستان چارواکي هم ګډون کوي او دا هیوادونه د سیمې پر وضعیت ډیر اغیزناک دي. ویسا ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې په دې اړه یو مطلب لیکلی او ویلي دي چې هند به سبا د آسیا زړه د شپږم کانفرنس کوربه وي. په مطلب کې ویل شوی چې د ننګونو سیړنه له تروریزم سره د مبارزې ګډ استراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه کیږي پرې خبري وشي. په مطلب کې راغلي چې په دې کانفرنس کې بعد افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی هم وینا وکړي. په مطلب کې په هند کې د افغانستان د سفیر شهید محمد عبدالی له قوله ویل شوی چې تمه ده په دې کانفرنس کې د تروریزم پر ضد د مبارزې استراتیژي هم تصویب شي. هیواد دولتي ورسپانې هم په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د آسیا زړه په کانفرنس کې به د ترهګرۍ ضد د مبارزې استراتیژي تصویب شي. د سرمقالی لیکوال ویلی چې تروریزم یو جدي ستونزه ده، خو پر ضد د مبارزې لپاره اجماع رامنځته شوې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې له تروریزم څخه ملاتړ کوونکي هیوادونه باید تر ډیر فشار لاندې راشي او ډیر منځوي شي تر څو دوی له خپل دې کار څخه لاس واخلي. او سرنوشت ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې په هند کې د افغان سفیر له قوله لیکلي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان ستراتیژي به ټوله سیمه د دې پدیدې له شره وژغوري. په مطلب کې راغلي د آسیا زړه کانفرنس چې د هند په امرتسر ښار کې جوړیږي د شاوخوا سلوېختو هیوادونو او سازمانونو استازي پکې برخه اخلي. په مطلب کې د هندي چارواکو له قوله ویل شوي چې تروریزم په سیمه کې سترګواخ دی او ټول پوهیږي چې په سیمه کې یې ملاتړ کیږي او اصلي ستونزه چیرې ده.
له دې سره دوه نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صفینا اورو.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني اړیکه کې پر دوه اړخیزو اړیکو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې کړې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د آسیا زړه په کانفرنس کې چې سبا په هند کې جوړیږي ګډون کوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په میدان وردګ ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د یو محصل اعدامول او غندل. چین د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د تایوان ولسمشر ترمنځ پر ټلیفوني خبرو رسمن اعتراض وکړ. د سوریه حکومتي ځواکونو او متحدینو د حلب په ختیځ کې د طارق الباب سیمانی ولې د چا له دې سره د سوریه حکومت د حلب خر شاوخوا 8% برخه له حکومت ضد اروپا څخه بیرته ونیوله. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سوریه بحران له پوځي لارې نه هواریږي. او ایران وایي د امریکا د کانګرس له خوا پر ایران د بندیزونو د قانون تمدید په حقیقت کې له هغې اټومي موافقې سرغړونه ده چې د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ تیر کال لاسلیک شوه.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. اوس هم نجيبه زمان اقتصادي خبرونه ولولې.
د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونوي چې نن به د هند په امرتسر ښار کې نوموړي هیواد د افغاني مالونو د انتقال پروسې د شوالي په هدف ګډ سیمینار جوړ سي. د دغه خونې مرستيال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې هند ته د افغاني اموالو د لیږد په اړه به ولسمشر محمد اشرف غنی هم د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په څنډه کې د دغه هیواد له چارواکو او سوداګرو سره وګوري.
دغه نننۍ کانفرنس کې جوړې دي او پرون هم دا غونډه رسمن الته کونو تجارت او د سفیرانو په سطحه باندې وه په امرتسر کې. نن چون دوی صرف جمهور هلته شرکت کوي هغوی به هم په دې ارتباط باندې دوی سره خبرې وکړي چې هغه تفصیلات د هند حکومت موږ ته مساعد دي.
ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان تازه وچه میوه او غالۍ په هند کې ښه بازار لري او د لیږد په برخه کې د اسانتیاو برابرول به دغه هیواد ته صادرات زیات کړي. په کندوز کې د غالیو د سوداګرو ټولنه وایي چې په هیواد کې د ناامنیو او سیاسي لانجو له امله په دغه ولایت کې د غالیو د صنعت بازار 8% کمرنګ سوی دی. د کندوز د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر عبدالله ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به دوی په کال کې څه باندې 100,000 متر مربع غالی اوبدلې، خو اوس مهال دغه اندازه په کال کې 10,000 متر مربع ته راټیټه سوی ده. د غالی اوبدونکو د ټولنې مشر له دولت څخه غواړي چې د دوی کورنیو محصولاتو ته د بازار موندنې برخه کې جدي پاملر نه وکړي. بلخوا د افغانستان د سوداګری او صنایعو وزارت وایي چې په تیرو دریو کلونو کې بهرنیو هیوادونو ته د افغاني غالیو صادرات په بیسارې توګه زیات شوی دی. د خوراکي موادو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دی: یو بوجي پاکستاني اوړه په 1230 افغاني او یو بوجي قزاقي اوړه په 1240 افغاني، یو 50 کیلوې بوجي بوره په 2380 افغاني او یو 45.5 کیلوې بوجي ورجه په 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي په 1200 افغاني. نن په کابل کې یو لیټر پټرول تیل په 8 او یو لیټر ډیزل تیل هم په ورته بیه پلورل کیږي. د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو مخه نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغانۍ پنځه شپېته پوله، یو ایرو اویا افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاونډ څلور اتیا افغانۍ شل پوله، زر ایراني تومان ولس افغانۍ څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلداري په شپږ سوه څوارلس افغانۍ.
نجیبه زمان و چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. دوه اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اورېدلی سئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګې او حقیقت څه دی، خو تر هغه مخکې اورئ چې د اروزګان ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې د نورو کلونو په نسبت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې کمې سوي دي، خو په دې ولایت کې ځینې ښځې وایي چې لا هم له ځینو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې.
د مسولینو په خبره په اروزګان ولایت کې په تېر یو کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پنځه شپېته بېلابېلې قضې ثبت شوي چې دا د پخوا په پرتله د پام وړ کموالی شي. د اروزګان ولایت والي محمد نذیر خروټي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ولایتي ادارې او عامو خلکو په همکاري د ښځو د تاوتریخوالي د پیښو د مخنیوي په برخه کې هڅې زیاتې شوي چې له امله یې د تاوتریخوالي پیښې هم کمې شوي دي.
د ټولنې تر ټولو مهم رکن دی او غړی دی او ټولې ښځې همدغه سي د ټولنې یو اساسي برخه ده.
ښاغلی خروټي وایي موږ هڅه کوو چې د ښځو لپاره اوږدمهاله پروژې پلي کړو تر څو دوی په کار وګمارل سي. د مسولینو په خبره چې په اروزګان ولایت کې ځکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی چې دغلته خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سوی دی. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت د ښځو چارو رئیس ښاغلی رڼا سمیو په ازادي راډیو ته وویل چې په اروزګان ولایت کې د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې ستونزې کمې سوي او زیاتې ښځې له خپلو حقونو برخمنې دي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې ښځو ته اوس په ادارو کې پراخه ونډه ورکول سوي او ډېرې مېرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار ګمارل سوي دي.
په یو کال کې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو. د اروزګان په ولایت کې چې په سلهاوو خویندو د قابلګي او نرسنګ د صحي بخش څخه فارغ سوي دي او په سلهاوو خویندې انستیتوت څخه فارغ سوي دي.
هاخوا بیا اروزګاني مېرمنې وایي موږ هغه حقوق غواړو چې اسلام مشترک کړی وي. دوی وایي د زده کړې حق او میراث ورکول که څه هم د شرعي حق دی، خو تر اوسه ورڅخه زیاتې مېرمنې بې برخې دي. مدني فعالې پلوشي ازادي راډیو ته داسې وویل:
لکه د تعلیم ده، لکه د شهره ده چې وکولای سو خپل ټولنې ته خدمت وکړو، حال دا چې موږ مسؤل یاستو له دغو حقوق څخه. متاسفانه موږ محرومې، خو اسلام دا حق مشترک کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په عمومي توګه د ښځو چارو وزارت د معلومات له مخې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ډېرېدو په حال کې دی، خو ولسمشر غني د له منځه وړلو ژمنې کړې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړه سفرزنی کمپاین
وړو وړو خبرو
باندې هغوی وژنې خپل ولایت. د نوامبر له پنځه ویشتمې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونې په ماډلنګ غږیږو.
مودن خو یو فیشن برخه ده، باید خوښ شي. غواړو چې هغه شی خلکو ته وخیو چې هغه څه حقیقي دی.
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ هغه پخوانی شان بیا را ژوندی کړو.
ماډلنګ چنن سبا د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې پالل کیږي. په افغانستان کې په لومړي ځل د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د یو شمیر ځوانانو لخوا پیل شو. د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال هم د ماډلنګ ځینې پروګرامونه جوړ شول، خو کله چې په افغانستان کې جګړه پیل شوه د ژوند د نورو اړخونو په څیر ماډلنګ هم د خلکو له یاده ووت. اوس یو شمیر ځوانان په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې د ماډلنګ تتشبې جلوه بیا راتازه کړي. دوی په اعلانونو، د سندرو په کلیپونو او فلمونو کې هم را څرګندېږي. محمد منیب ابراهیمی چې په لومړي ځل د میرمن نغمې د سندرې په یو کلیپ کې راښکاره شو، غواړي د ماډلنګ له لارې خلکو ته مثبت پیغامونه ورکړي.
د هیواد ناخوالې، هغه ناخوالې چې موږ په دېرش کال یا څلوېښت کاله جنگ کې موږ باندې تپل شوي دي او موږ ته ضروري، ټول افغانان ته ضروري، نو ما غوښتل چې د خپل د هنر له لارې یا د خپل د لباسونو له لارې داسې پیغامونه ولرم چې د ټولو هیوادوالو زړونو کې ځای پیدا کړي او الحمدلله تر اوسه پورې پکې پیاوړي او کارم کړي.
هادیا پوپل هغه پیغله ده چې له څلورو کلونو راهیسې د ماډلنګ په برخه کې کار کوي. هغه وایي د خلکو له مثبتو او منفي غبرګونونو سره مخ شوي، خو د نورو له خبرو ورهاخوا دې ته دا مهمه ده چې په ماډلنګ کې پرمختګ وکړي.
غبرګون هم مثبت و هم منفي و، خو مثبت غبرګون اول ځل د پلار مې و او زما سره یې ډېره مرسته په دې باندې کړې ده چې زه د هغوی اولاد یم او زما خواهش خپل خواهش ګڼلی دی او زما سره یې مرسته کړې ده. خلک ستا چې هم مې تشویقیي د هغو څخه زه ډېره مننه کوم، او داسې خلک هم ستا چې خپل بد ورد خبرې راته کوي زه هغو ته پام اصلا نه کوم. په دې خاطر باندې چې موډلنګ زما یو شوق دی، زه په هغه کې غواړم مخته لاړ سم. او یو انسان چې پر یو لاره باندې ځي سل ځلې په هغه کې لوېدل لري، خو یو سل یو ځل باید د الله تعالی په امید باندې څوک ولاړ شي او قدم واخلي مخته لاړ شي. په دې خاطر باندې چې ژوند یوازې موږ خپل ځان لپاره کوو، د بل چا لپاره یې نه کوو.
هادیا پوپل د ماډلنګ پر مهال له مختلفو افغاني جامو استفاده کوي او د کوچانو جامې ډېرې خوښېږي.
د ټولو ولایاتو د لباسونو نمایش ته ایښې دي، کوچي کالي دي، نورستاني، د پکتیا کالي، د کندهار کالي. په ټولو کې راحته یم، لیکن په کوچي کالي کې ډېره راحته یم. په دې خاطر باندې چې هغه ټول وسایل چې په هغه کار اخیستل کېږي مکمل ځان یو کوچنۍ نجلۍ احساسوم. زه فکر کوم زه یو کوچنۍ نجلۍ یم او هر څه وسایل مې د کوچیانو سره دي.
هر ماډل چې د یوې سیمې ځانګړې جامې جوړوي باید په اړه یې سم معلومات وکړي. محمد منیب ابراهیمی وایي دی چې د هرې سیمې جامې جوړوي، هماغې سیمې ته سفر کوي، کله چې معلومات پوره شي بیا خپلې جامې جوړوي او د ماډلنګ پر مهال یې اغوندي.
ټولنیزه میډیا کې راسره دي یا دوی سره ارتباطات لرم، یا هغه ځوانانو ته ورزم هغوی ما سره ډېر زیات ملاتړ کوي، عکسونه رخي، یا بعض زه خپله ورزم هغوی ته کلتوري سفرونه لرم. متعددي اندازې ما مجبوره کوي وایي دی څه شم نشته، خو ته خپله راشه چې دی پیدا کړي بیا زه ورزم هغوی ما ډېر نازوي. نو هر ولایت د افغانستان ته ما سفر کړی دی، بس شان لمغو نه پوښتنه کوو او کلتوري فرهنګ څانګو سره ځوانانو سره ناستې ولاړې مو کړې دي، هغوی نه معلومات کوو. نو غواړو چې هغه شی خلکو ته وښیو چې هغه څه حقیقي دی.
یو شمېر ماډلان چې پخواني افغاني لباسونه معرفي کوي، ځینې توکي یې د پخوانیو اصلو جامو په څیر نه وي، بل دا چې پخوا به جامې په لاس ګنډل کېدي خو دوی یې په ماشین ګنډي. د افغان ماډل ګروپ مشر عبید زازی بیا دا کار د کلتور په تاوان بولي. هغه وایي وطني جامې او نور پخواني توکي ځینې خاص ظرافتونه لري چې لاسوهنه پکې سمه نه ده.
فرهنګ کلاس ویلای کی او فرهنګ منځدین یات څه متصی اصل لباس د اصل دود او کلچر د باید یغنه متصی استفاده وکو. باید سره مشران نه پختنه وکي هغه څنګه ته عکسونه تصویرونه پیدا کی ترڅو چې هغه لباس اصل خلق ته پیژنو. او دوه درې ورک پیدا شوی د څه په کول کې پاره وی او په رسونه کې پاره و دی ساختي چینایي پاره پیدا کیږي د شان وی دغه ډیر غلط کار ده. او بل یو ایمیج او شاګرد چې د لباسونه ډیر مختلفه خراب جوړوي، هله باز چې متصی نن ریسه ارتباط نلریم. او زنانه لباسونه خیلی دا بالا پوشونه وغونده چه دا پخوانی مشران و غسل و اصل لباسونه چه روسان استفاده کبیم.
یوش میر افغان مردلان چه پا کابل که دفترونه لری طولی هغا جامعه و توکی چه دوی دا مردلینگ پر محال غونده پا خپلو دفترونو که ایخی دی. دا دو مردلانو عبید زازی و محمد منیب ابراهیمی دفترونو تا مولزان سر بیایو. دوی دا خپلو جامعه و دا مردلینگ دا نور وسایلو پاره معلومات را کبی.
دا کالج ګور دی د پکتیا سیمې دی، کوچیان دی پکتیا دی، واسکات دا او ګردخد دا نه یټن لباس ده چې مخک خلک وشي جنگ ته تلل یا به اټن کول او د کالی بي غسل ملای به وتړل اټن به ورکه کول. اپوس چې ګور هغه واسکات دا ازرګي واسکات ده بامیان سیمې ده په کول چې دا نورستانه د هغه ټول دی لوی د پستکی جوړ شوی اڅنګ ته هغه په کول
دغه واسکات چې دی د کی پیسې دی دا پیسې په خوانې ته کوسنې دي
نه دا پیسې په خوانې دي ګور چې زنگوی دیر زاده شویدیم در تقریبا دیر شایدی ده شپیتو کالو دومرا کالو مخ که پیسی سپین زر پکی دی گوره کنه اغا تا غجرر پکی صفغانی ده زایر شاید وقت پیسی دی.
او در نور شن؟
نور اغا کرتی تا گوره کنه یک که دیر شن کار شویدی اغا شکاری کرتی ده چه نورستان خلک و در غرنه هستی مکه و اغا شکاری کرتی و غسل شکار تا براوان و شکار بکار. در خواله چه در مزاری خواله ده؟ مزار سمت اوغندی اغا خواله چه ده؟ اغا ازارگی ده ار پیچ کار بکشه و سپین زردی.
هم
همدا شیبه د افغان ماډل محمد منیب ابراهیمی په دفتر کې یو. د دنګ ځوان دی، وګده وختان لري او سترګې هم تورې کړي. ابراهیمی صاحب، دلته ځینې ځانګړي شیان لري، جامې دي، پکولونه دي، خولۍ دي، واسکټونه دي، لونګۍ ده. دا به معلومات راکړي چې څنګه یې جوړ کړي دي او دا د کومو سیمو پورې اړه لري.
هغه اول واسکټ چې ګوري، هغه په حساب هغه واسکټ دی چې لرګی نه ماډیز کړی، لرګی نه جوړ شوی دی، او د افغانستان ښکلی بیرغ دی. پې هغه د قومونو د یووالي په خاطر دی، او تر څنګ چې ګوري د سولې په خاطر لباس ډیزاین شوی دی چې هغه د بڼکونو ډیزاین شوی، ښایسته پکول لري او ښایسته هغه دوه رنګ چې د سولې دي، یو آسماني رنګ یا ابي رنګ ورته ویلی شي، یو سپین رنګ، هغه ښایسته ځانګړي تکې نه هم جوړ شوی دی. هغه لباس چې ډېر زیات او ځانګړي تسبیح هم ځان سره لري، ځانګړي بوټونه هم ځان سره لري. او دې تر څنګ چې ګورو، یو لباس دی چې د هغه ځوانانو چې اټن ته استفاده کوله یا مشرانو بچي جرګې کولې، دا د پښتنو اصلي لباس دی چې دا دی تر څنګ. او تر څنګ د کلی چې دي په کالیو کې هم دا راغلي لرګین ډیزاین شوی دي او نارنجي رنګ لري. او دا په حساب موږ کوکنار نه غواړو چې دا پیغام دا و چې د دوخنیات ته مو نه ویلي وي، دا لباسونه چې پیغام لري.
هدیا پوپل وایي په موډ او فیشن کې نجونې ډېرې مشهورې دي، خو هر نجلۍ چې موډ او فیشن کوي ماډل نه بلل کیږي، ځکه ماډلینګ یوازې په فیشن خلاصه کېدلی نه شي.
یوازې فیشن نه سی کېدلی چې جنۍ سه ماډل جوړ کړي، په دې خاطر باندې چې موږ چې دلته کوم لباسونه چې نمایش ته ایږدو، هغه د اصل افغاني فرهنګ دی او د افغانستان فرهنګ دی چې نمایش ته ایږدو. نو په دې خاطر باندې زه ځان ته که ماډل ووایم، په دې خاطر باندې زه افتخار کوم چې زه افغاني لباسونه نمایش ته ایږدم.
ډېر ځوانان شته چې له ماډلینګ سره علاقه لري او غواړي په دې برخه کې کار وکړي، خو یو ځوان باید کومې ځانګړنې ولري چې ماډل شي. عبید زازه راته وایي،
لومړی مقام چې لري ځواني ده، باید ځواني خچه کوي، ښکلی قد ولري او ډېر غټ نه وي، مخې نری وي، او یغه نه ذوق بیا ډېر مهم ده چې باید ذوق ښه ذوق ولري چې لباس شیان ښه انتخاب کړي. نو شانه د اولي چې دي لږ پلن وي، داسې یو کرکتر ولري چې هغه جذابه وي ډېر، که ډېر ښکلی نه وي باید ډېر جذابه وي چې ستیج ته ځي، از ستیج په مخ کې ډېر ښکلی وبرېښي چې جامې داسې خوند وکړي. ځوانان باید خپل دغه برخې نه ډېر استفاده وکړي، په دې چې یو ځوان چې ښکلی وي، کرکتر ښه ولري و شاق ولري، نن ورځ مو تاسې ګورو چې اکثرا خلک فیشان ته ډېره مخه ده، که څه جنکۍ دي که څه هلکان دي، فیشان و مود ډېر خوښېږي. وخت چې خوښېږي روده شي په صحیح توګه بروښېږي.
اکمل امید هم ماډلینګ کوي، خدای بیا ماډلینګ د افغاني جامو پر ځای د لویدیځو هیوادونو په جامو کې کوي. هغه وایي لا دې لارې غواړي خلکو ته د بهرنیو جامو د اغوستلو طریقه او ډول ور وښيي.
قسمه کې مو روزانه میبینیم مردم افغانستان زیاتره شان،
لکه څنګه چې موږ هر ورځ وینو په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو کې خلک له غربي جامو استفاده کوي. زه غواړم دوی ته د دې جامو د جوړولو، اغوستلو او د رنګونو د همغږۍ طریقه ور وښیم، چې که دوی له بهرنیو جامو استفاده کوي په دې ډول دې وکړي. دویم هدف مې دا ده چې نړیوالو ته وښیم هغه فیشن او ډیزاینونه چې دوی طرحه کوي، موږ هم
کولی شو.
په افغانستان کې یو شمېر خلک ماډلینګ ته په ښه نظر نه ګوري، خو عبید زازی وایي ماډلینګ کومه خرابه لاره نه ده، بلکې له دې سره د ځوانانو ژوند جوړېدلی شي او له نورو خرابو کړنو یې ساتي.
ماډلینګ خو یو فیشن برخه ده، باید خوښ شي، کوم داسې منفي جنبه نه لري. فضل خدای ټول ماډلان چې دي ټول ډېر ښه دي، خو کورنۍ نه دي. ماډلینګ کوم به خراب کار نه ده، فرض که سګرت و نور خرابۍ نه نجات پیدا کولی شي دلته راشي.
هدیه پوپل وایي خلک د ماډلینګ سره د مخالفت پر ځای باید په دې خوشاله شي چې د مشترک کلتور لپاره کار کیږي، او ډېر هغه شیان چې له خلکو هیر دي دوی بیرته راژوندي کوي.
خلک باید لا خوشاله اوسي چې موږ پخواني شیان بیا راژوندي کوو. پخواني خلک کچیر نه څه، خو د هغوی هغه څه چې منځته راوړي و دنیا ته راوړي و هغه څه بیرته راژوندي کوو.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.com، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو اله عمل شه.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
لهم افغان خزی لګنو ستونزو او غواخونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې خزو ته د کار ونډه په بشپړه توګه نه ده ورکړل شوې. د خزو په برخه کې نړیوالې څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې کنه، خزي له څومره ګواښونو او مشکلاتو سره مخ دي، او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی. نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوې ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلمه ستړي مشي. د لومړی پښتني په توګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی دی، تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې په تیر شو 15 کالو کې کده مختلف آباد نوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دي. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو د پاره د افغانستان دولت تایید کړی دی، دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه، هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ د پاره پلان شوی دی، د عملی بڼه کمرنګو.
لامل څه ولې عملی برخه کمرنګ او پالیسیان ډیره جوړ شو په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی، ډیر پیسې مصرف شوی دی؟
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې مونږه قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیاته د دیش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی، او مونږه باید د فتن د دیش کالو د خرابي نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید نه لرو چې مونږه کچیرته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاسه ورکړي دي هغه په مشکلاتو کې، او موږ 15 کالو کې وشو کولای چې د 1.5 کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاوتریخوالی او داسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصیږي. او افغانستان یوازینی مملکت نه دی چې په دې کې خزه تاوتریخوالی سره مخ کیږي او تاوتریخوالی ویني. نو د دې عوامل د تاثیر از فکر کوم چې مونږ باید په ډیر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د دې شکالو هغه مشکلات چې خزې لیدلې دي په هغه عمر وخت کې کوشش کولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې به حتمان تغییر راغلی وي، یا به زیات شوی وي یا به کمی شوی وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوئ، تاسو هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی؟
زه فکر کوم چې مونږ د کوم مستند ډیټا بیس نه لرو چې هغه کې مونږ وخایو چې تاوتریخوالي زیات شوی دی، ولې چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه ک مثلا ملل متحد دی ک د حقوق بشر کمیسون دی او ک نور مدني ارګانونه دی. دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټا بیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالي د توتیخواله محکمه دی ویل دی چې 2022 قضایات پر اوس کال دیو سره ثبت شوی دی، مګر دا د ټول افغانستان نه دی. دا هغه قضایاو دی چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه سه قضایا دي چې داغه نه مونږ نه خبرېږو. نو داغه په صفت ز فکر کوم، داغه په هیڅ ز فکر کوم چې دا ډیر واقعیت ونه وی چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاوتریخوالی ډیر شوی دي یا کم شوی دي. مګر دغه شی ویلی شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانې هم ډیر فعال شوی دي او بغیر د رسانیو نه مثلا صوتي رسانې دي، اخبار دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، د دې په واسطه خلک خبريږي ډیر. نو دغه ویلی شم چې خلک ډیر خبريږي، تاوتریخوالی یا خشونت مخکې هم په افغانستان کې ډیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی، مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و، مګر خلک نه خبرېدل. ولی اوس کده هفته په شروع کې کیږي، هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تیر شوي نه چې ټول خلک خبرېږي، آگاهي ډېره شوې ده. ولی مشخصا د سکوم مونږ مستند ملی بنسټ نه لرو چې مونږ وایو چې داغه په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایو مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د ښځو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، دویم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي، یا بشر حقونه موجود دی، هغوی ځانګړی د ښځو څانګې لري په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي.
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوه یا درې کاله کېږي چې دوی یو ډیټابیس باندې کار کوي، چې هغه د وزارت عدلیه، سرنوالی، وزارت داخله، سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او دغه په اساس دیو قضایا ثبتي. مګر دیو یو راپور لرل پروس کال چې یو هغه یو ډیر ابتدایي راپور، مګر هغه هم ډیر کلی نه دی. اوس پورې دیو خپل یو ډیر مستند ملی راپور نشر کړی نه دی چې هغه کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټولو مناطقو نه نیول شوي او ثبت شوي.
تاسو د بنسټ دنده بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدا دی چې مونږ د اتخایي کوو. کچیرته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږ د دغه شبکې غړي په ولایاتو کې دي، مونږه کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د ښځو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عام روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. او همچنان زمونږ سغړی دي چې به مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي، هغې سره مونږ کومک وکړو د هغې په انتقال کې، که کابل ته انتقال کړو یا که کوم بل ولایت کې د مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کړو، او بیا هغې مونږ ریفر کو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
په لور یو پروتو سیمو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي، ښایي یو شمېر سیمو ته بشر حقونه هم لاسرسی پیدا نه کړي، د ښځو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کړي. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان عام سیمو ته لاسرسی پیدا کړئ؟
مونږ زمونږ اعضاوي دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوي لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دیو ښځو ته کار کوي، او بغیر د هغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوي لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا هلته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو، مونږ داسې نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولای شو، ولی هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو، مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولای چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغې مشکل ته رسیدګي وشو کولای.
په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې، او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د ښځو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسلی شي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت، د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د ښځو د پاره یو حمایت ده. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشرونی و، زه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبرو چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې ښځو ته آزار وضعیت ورکوي، هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږه ګوري، او که چېرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو، نو مونږ مجازات شو.
د یو معتبر بنسټ د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د ښځو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د ښځو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
زه فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسي د لول نه وګورو، مونږ باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږ باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځانو رسو. مونږ تنه نشو کولای چې د مراکزو خزو سره په کار کولو باندې د ټولو خزو حلقې بند کو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو، کچیر ته زبو خويند مشکلات لري او دی نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاړ شو، تر څو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی، د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپله پیشنهاد کوي د هغوی په مطابق دیو سره کومک وکولای شو. او مشخصا که زه ووایم، باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو، مشخصا د ښځو دپاره چې د هغې د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه ریزي وکړو او کومک
وکړو.
مننه.
د ازادي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو، ګرانو اوریدونکو، دا وساسي لپاره د دیو نه حقیقت سره پروګرام چې د افغان خزو د شبکې له مشر اغلی حسینه صافی سره موږ ته برابر کړو، تر بیا خېچ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه
جواب. داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بورید.